پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن پیلیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو په متحدو ایالاتو کې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د روغتونونو او بسترونو د کمښت خبرداری ورکړی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د سولې په اړه د سیمې د نږدې شلو هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی. د اسلامي همکاریو سازمان د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو غوښتنه کړې او د اسرایلو پوځ د فلسطین پر خاوره څو توغندي ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پیل په تړاو ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي غونډه چې د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره کیږي د افغان ولسمشر په وینا پیلیږي او بیا یې مشري د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر کوي. پر سیمه ییزو هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېل خوا وغږ کړی چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه ونیسي او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف العسیمین پرون په یوه خبرپاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې د هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابر شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یوه وسلوال بریت کې ټپي شوه. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی رسنیو ته ویلي نوموړی نن سهار د بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره وه چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. ښاغلي احمدزی ویلي پولیسو د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیولی. که څه هم د هجران روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی خو د لوګر د عام روغتیا ریاست ویلي نوموړی د ښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. نفیسه هجران په تیرو دو دورو کې د لوګر د ولایتي شورا غړې پاتې شوې او دغه ولایت کې له مطرحو او زړورو فعالو ښځو څخه وه. تر اوسه کومې ډلې پر نوموړی د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران له چین سره د یو 15 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپل هیواد پارلمان ته وکړه او ویل پر دې تړون د باور او اعتماد په فضا کې خبرې شوې او کله چې هغه وشو شرطونه به یې اعلان شي. ظریف ټینګار وکړ چې له چین سره کېدونکی تړون چې د ده په وینا خبره یې د 2018 کال په جنوري میاشت کې کله چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ له تهرانه کتنه کوله راپورته شوه او کوم پټ تړون نه دی. دغه راز د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم په ښکاره له چین سره د دوه اړخیز ستراتیژیک تړون ملاتړ کړی دی. چین د ایران د سوداګرۍ لوی شریک دی او د ایران د اومه تیلو د صادراتو چې د امریکا بندیزونو سخت ځپلی مهم پیرودونکی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې هلیکوپټرو او جیت جنگي الوتکو د سخت دریځ حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرایل پر لوري د توغول شو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دی په ډاګه شوی، خو د راپورونو لمخې دوه توغندي د اسرایل پر خاوره لګیدلې. تر اوسه د دغو توغندیو د توغول مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې، خو ګمان کیږي چې هغه به د حماس د سختري ځډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو وشتوي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. حماس او اسرایل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي. د ورستۍ جګړې چې په 2014 کال کې وه، کم تر کمه 2200 فلسطینیان او 400 اسرائیلیان پکې ووژل شول. او روسای خبر هم دا چې سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حج کوونکو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو لمخې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو بل سره وګوري. سعودي عربستان په تیره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اگست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو په ورتلو بندیز لګیږي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، را سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د امریکا ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو هیوادونو د استازو په ګډون هغه کنفرانس نن مازیګر پیلېږي چې د افغانستان د سولې په اړه بحث ته ځانګړی دی. د دې کنفرانس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې نه خوشي کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلې دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې امنیتي ځواکونو په روزګان ولایت کې هغه ځوانه میرمن چې ورونو یې طالبانو ته سپارلې وه د طالبانو له زندانه ژغورلې ده.
زما ورونه د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. زما مشران د ارکان زورو زیرم را باندې کوي. دا دوه میاشتې کېږي د زنځیران زما پښو لاسوته ورچي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې مسؤول چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې د افغانستان د روانو سیاسي مسایلو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د خپرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کولو لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د دې کنفرانس لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د پایل وینا به یې ولسمشر اشرف غنی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په نننی کنفرانس کې د ګاونډیو هیوادونو او همداراز د سیمې د 19 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي ګډون کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابل نه امید ظاهرمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. ظاهرمل صاحب، څه تازه معلومات لرو د دې غونډې اړوند؟
تکل سره تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د سولې په اړه باندې د کانفرنسونو لړۍ چې البته درې کانفرنس دي، لومړی نن یې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز اجماع تر نوم لاندې د کابل په وخت باندې 4 بجې پیلېږي. البته په دغه کانفرنس کې تر ډېره پورې تمرکز د افغانستان د سي او ګاونډیو هیوادونو په قربتو البته په ګډون باندې شوی دی چې نږدې 19 هیوادونه به پکې ګډون ولري. دغه ګډون د ویډیوي کانفرنس له لارې کېږي او د افغانستان حکومت دلیل هم کورونا وایروس خبرېدل بولي کړي حاضر باندې کانفرنس البته ویډیویي ترسره کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانفرنس اصلي موخه او د بحث مهم موضوعات د چوي د توفیقوالي کموالی د بین الافغاني خبرو پایل د خوای اوربن البته داسې یو اوربن ته چې تلپاتې واوسي په افغانستان کې جګړې ته پای ورکړي، خوای د بندیانو ازادي او همدا ډول د سولې د مذاکراتو د فایلو په اړه باندې هغه وروستي جزئیات او هغه البته وروستي پرمختګونه به هم په کانفرنس کې وارزول شي. د افغانستان د حکومت یوې بلې سرچینې البته د ارګ دننه ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانفرنس پایل به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا باندې وشي او له هغه نه وروسته به بیا قربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په غاړه باندې ولري او په غونډه کې به افغانستان کې البته په د یو شمېر سفیران او همدا ډول د بهرنیو هیوادونو البته د غنولس هیوادونو چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو د ملګري ملتونو او امریکا دوی ځانګړي استازي د ویډیو له لارې هم خپل نظرونه وړاندې کړي. راکا صاحب، تر ډېره پورې تمرکز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه باندې وي. اجماع تر سي علم هغه اجماع چې جوړ شوی د هغې لاپ کې اوړتیا ده چې افغانستاني په دې برخه کې ترلاسه کی او د بهرنیو چارو وزارت سربیره ارګ هم پر همدې باندې زیات تمرکز کی. پرون د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت هم ازادي راډیو ته ویل چې پیرونور له سکلونو کې ډیره زیاته حصه شوې ده چې افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز او نړیواله اجماع ترلاسه کړي او اوس په دې باندې تمرکز روان دی چې دغه اجماع سره ډول پیاوړی شي. تکلیف د لا زیات وضاحت لپاره باید زه دا ووایم چې سبا د سیشن ورځ هم افغانستان د یو بل کانفرنس کوربه ده چې را به هم د دریو هیوادونو د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ وشي او اصلي هدف یې سوله او همدا ډول اقتصادي پراختیا ده. د پانشان بي پورز بیا تکل صاحب افغانستان دی یو بل ورته کانفرنس کول بل چې په هغه کې بیا دغه 19 هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو سربیره ناتو سازمان او پای اتحادیه هم ګډون کوي او د دې کانفرنس هغه اصلي اجنډا هم هغه د افغانستان سولې د پاره سیمه ایز اجماع او همدغه مهم ټکي چې وړاندې ما یاد کړل. بله تکل
ډیره مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبريال چې له کابل نه د کانفرنسونو د هغو لړۍ د هغې لړۍ په اړه جزئیات راکول چې نن پیلېږي او د اونۍ په جریان کې به دوام وکړي او په دې کې په نننۍ کانفرنس کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره بحثونه پکې شامل دي او د نړۍ د هیوادونو د سیمه او نړۍ د هیوادونو استازي به ګډون پکې ولري. همدې موضوع کې تمکیګو ګورو او چې دا غونډه به د سولې هڅو ته آیا نوی تګلوری ورکړل شي کنه او حکومت او طالبان به عملا هغه پریکړې چې په دې کانفرنس کې کیږي لږ تر لږه سپارښتنې چې په دې کانفرنسونو کې کیږي دې ته به غاړه کیږدي یا د دې پریکړو منلو ته به غاړه کیږدي، په دې اړه د بحث لپاره دا شیبه یاسر احمدزای د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شننکی د سکایپ پر لیکه را سره دی. احمدزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. فکر کوئ چې دا کانفرنسونه یا دا کانفرنس که په مجموع کې یو کانفرنس یو بولو دا به د افغانستان سول د سولې هڅو ته چې تقریبا 2 کاله مخکې پیل شول یو نوې سا یا نوی تګلوری ورکړي؟
جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیا او د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د 2 کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډیر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوي ول او په ډیر خاص فکر نه وشوي. زما په ګومان دغه اوسنۍ کانفرنسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوع لارې حل پیدا کړي.
مشخص ډول کوم کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخ کې؟
یقینا یو خداو چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي، افغانستان حکومت کاملا ګوښه پاتې شوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکایي او د طالبانو ترمنځ و. کچیرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودای، زه فکر نه کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا ځواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل شوی وای. د بیلګې په توګه د دزبندۍ یا اوربند موضوع چې ډیره جدیده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي، په هغه مهال کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګه د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت یو جدي موضوع و، اما هیڅکله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای شو او په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای، دا هغه څه دي چې یو ځلې هوکړه سوی او د هوکړې نه وروسته بیا بیرته په دغه باندې اوس یو نوع د چیلنجونو جوړ شوی د دغه روانو خبرو اترو لپاره. نو زه فکر کوم چې په دغه حالت کې د افغان حکومت د دغه کانفرنسونو نه دوه ګټې غواړي پورته کی. یو دا چې هغه وخت کې چې غوخه پاتې شوی او اوس حداقل خپل موقف مطرح کی، ځان مطرح کی او په نړیوالو باندې ځان په نحوي وپیژني چې موږ هم یو طرف او واقعي طرف د دغه موضوعاتو یو. لبل پلاوه هغه ستونزې چې یاد امریکای متحده ایالاتو د استازي له خوانه هغه وخت کې ورته پام نه وسوي او یا هم د نورو نړیوالو هیوادونو نه چې خاص پام لرنه ورته نه وسوي، دغه ته د دوی پام وړوي تر څو هغه تشه بیرته ډکه کی. او دریم غټه موضوع چې په مجموع کې دا ډیره فایده رسوي دغه د سولې خبرو اترو ته، تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ موضوع دا تنه د طالبانو سره د افغان حکومت د جنگ موضوع نه ده، د دې تر شا ډیر قوي نور موضوعات دي، ډیر قوي بعد.
مګر احمد صاحب تر اوسه پورې هم په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا لدی اړخ نیمګړې نه حسابوي؟
په نظر نړیوالو سټانډردونو ته چې کله چې ډیالوګس په دغه مراغټې ساتي کیږي، په کار ول چون هوست د برنامې یا کوربه د برنامې افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودای، او دا چې کا غورت کړی وي دا نو بیا بیل موضوع ده. اما نور خلک چې دغل تشتون لري زین هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کړي. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنگونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري، چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي دغوی مستقیم اساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بیلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرنس نننی کانفرنس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډیر مهم موضوعات دي. البته د هند او د پاکستان لانجه دا چې بیرته هغه بڑاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي، د دوی شتون ډیر مهم او حتمی دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کیږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرنس کې دغه ټکو ته په نحوي تبارز ورکی تر څو د دغه هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لار پیدا.
بله مننه. یو ورستی پښتنه احمد زای صاحب چې په دې کې ډیر بحث کېدای شي، ولی د خبرونې د وخت د کموالي لکبل نش کولای چې اوګدې او تفصیلی بحثونه په دې اړه وکړو، کې یو ورستی پښتنه ته ځواب راکړي چې تر اوسه پورې د بندیانو د تبادله او د خوشی کولو مسله له دواړو لورو تر اوسه پورې هم لنجمنه پاتې ده. په تازه راپورونو کې چې اوس په دې همدې خبرونې په دوام کې به واورېدل، موږ دا راپور وړاندې کړو، بیا هم د بندیانو د خوشی کولو پر سر، مخصوصا د طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر نوې لنجه راپورته شوې ده. نو په داسې یو حالت کې فکر نه کوي چې تر اوسه پورې ژوره بې اعتمادي د دواړو لورو ترمنځ پر ځای پاتې ده؟
زما مخ کې اشاره هم دغه موضوع ته چې کله وخت چې مونږ په یو څه باندې د کاغذ پر مخ یو څه لیکو او په اصطلاح قبلوي بیا نو په کار دي چې هغه تر سره کو. زما دغه ځی ته اشاره دواړو لورو ته ده، هم طالب لوري ته هم افغان حکومت ته، چې دومره غټه پروسه د ډیر یو وړې موضوع قرباني نه کړي او دغه بې اعتمادي د نور هم پرې نه دي چې لا غټه شي، ځکه کچیر ته د جرم موضوع وي وړوکی او غټ جرم په مجموع کې دلته د افغانستان د ولس په وړاندې سوی دی. نو کچیر ته شپږ نوي سلنه بندیان خوشي کیږي او یوازې سالور یا پنځه سلنه یې پاتې کیږي، په هغې مونږ ټینګار کړو، په دې معنی چې مونږ شخصا خپله غواړو دغه موضوع چیلنج کړو. زه فکر کوم چې هر څومره زر چې کیږي دواړه لورې دې بقیه بندیان هم خوشي کړي تر څو دغه موضوع لا پر مخ لاړه شي.
ډېره زیاته مننه یاسر احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه سپه وړاندې کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاډ ورکوي چې د انګور اډې او ډنډ پټان لارې به د جولای په 12مه نیټه خلاص شي او همدارنګه هڅې روانې دي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مشر نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې یاده ناسته تیره ورځ نه وخته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همکارۍ جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د خصوصي سکتور استازي هم ګډون کړی و. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې سوداګرو خپلې ټولې ستونزې او ترانزیټي ستونزې شریکې کړې او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان حکومتي ادارې باید د کراچۍ بندر څخه نیولې تر تورخم، چمن او نورو لارو پورې په یو نوم او بل نوم افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. په کراچۍ کې د سکین او تعقیبي آلې ستونزه، په لاره کې د غیر قانوني اخاذیو، په لارو کې د ترانزیت د موټرو درول، د افغانستان د ترانزیتي صادراتو ته اجازه نه ورکول، د سوداګرو د تګ راتګ پر مهال خندونه، نورې هغه ستونزې وي چې د ښاغلي علمیار په خبره په دغه غونډه کې مطرح شوې. د دې ترڅنګ سوداګرو په اسلام آباد کې له افغان سفیر نه غوښتنه وکړه چې افغانستان او پاکستان باید د سوداګریزي او ترانزیتي راکړې ورکړې لپاره یو جامع او واضحه پالیسي ولري تر څو په دایمي توګه تطبیق کړل شي او افغان او پاکستاني سوداګر وکړي شي چې په راتلونکي کې سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. ښاغلی علمیار وایي افغان سفیر سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د دې ستونزو د هواري په برخه کې به هڅې وکړي. د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي سږکال د پستې د حاصلاتو له دوه برابره کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د ارزونو له مخې د تیر کال په پرتله به سږکال په دغه ولایت کې نږدې 6450 میټریک ټنه زیاته پسته راټوله شي. نوموړي وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د پستې 15400 میټریک ټنه حاصلات راټول شوي وو. د ښاغلي طیب په خبره بادغیس کې د پستې 10000 هکتاره طبي ځنګلونه موجود دي او په دې ورسیو کې د همکارو مؤسسو او کرنې وزارت په همکارۍ د باغونو شمیر زیات شوی. نوموړي وویل د دوی په هڅو سره په بادغیس کې نږدې 4000 د پستې باغونه جوړ شوي دي. د بادغیس د کرنې ریاست دغه شان سږکال د پستې د 140 هکتاره طبي ځنګلونو د بیا جوړونې خبر ورکوي. په بادغیس کې د پستې ځنګلونه چې نړیوال شهرت لري د بزګرو د عایداتو مهمه سرچینه جوړوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 40 افغانۍ.
خبرونه مو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډيو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د نننۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خدای شي به ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د تازه پیښو زیاتوالی د دې هیواد د روغتیا مسؤل چارواکي اندېښمن کړي دي. په متحده ایالاتو کې په وروستیو څو ورځو کې په تیره د جولای میاشتې له پایله هره ورځ شاوخوا 50000 نوی مثبت پیښې ثبتېږي. صفی الله ستانکزی چې دا موضوع تعقیب کړی ده، د شیبه
د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. ستانګزای صاحب، امریکایي چارواکي د کورونا وایروس د پیښو تر د نویو پیښو زیاتېدو تر کومه حده دوی اندېښمن کړي دي او څه خبرداری ورکړی؟ یعنی دوی هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
دا ورستی څو ورځې لکه څنګه چې په مقدمه کې ویل شول، په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ډېرې په چټکۍ زیاتې شوې دي. شاوخوا 50,000 له 50,000 نه کم 45 تر حتی تر 500,000 زیات، یعنی په اوریج یا په اوسط ډول د ورځې 50,000 مثبتې پیښې دي چې دا بیخي بې ساري بلل شوې ده د کرونا ویروس د خپرېدو په برخه کې. همدغې مسلې روغتیايي سیستم، روغتیا پالان او روغتونونه تر ډیر زیات فشار لاندې راوستي دي. په روغتونونو کې کټونه نشته، ناروغان د ناروغانو لپاره نور ځایونه نشته، خو هره ورځ د ناروغانو شمیر زیاتیږي او هره ورځ د هغو ناروغانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې وضعیت ښه نه وي. له همدې امله د مړینې کچه هم زیاته شوې ده. تر دې دمه په امریکا کې 9,000,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې که همدغه د 50,000 شمیر رواني نو لرې به نه وي چې په یو دوه ورځو کې به د امریکا د مثبتو پیښو شمیر 3,000,000 ته ورسیږي او 1,300,000 کسان په دغه هیواد کې تر دې دمه مړه شوي دي. همدارنګه هغه کسان چې ټیسټونه ورکوي د مثبتو پیښو شمیر په هغو کې هم بیخي زیات دی او هر ورځ هلته دا مشکل مخ په زیاتېدو دی. البته له نیویارک چې د کرونا ویروس مرکز ګڼل کېده په امریکا کې ښه راپورونه راغلي دي، خو په سویل او په لویدیز ایالتونو کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن شوی دی. دا هغه ایالتونه و چې ژر بیرته د کاروبارونو په مخ پرانستل شول، خو ویل کېږي چې همدغې بیړې او چټکۍ پرانستل کېدو د دغو ایالتونو وضع خرابه کړله. یو ځل بیا یې د کرونا وبا د خپرېدو لپاره لمن هواره کړه او هلته خلک له لانجو سره مخ دي. په اریزونا، کالیفورنیا، تکساس او فلوریدا کې تر ټولو ډیر زیاتې مثبتې پیښې راپیدا شوې دي او هره ورځ په دغو ایالتونو کې شاوخوا 10,000 پیښې ثبتېږي. اریزونا په دغو ټولو ایالتونو کې مخکې دی. نو دغې مسایلو ته په کتو باندې د امریکا روغتیایي چارواکي اندېښمن دي، خاصتا د جولای په 4 چې د دغه هیواد خپلواکۍ ورځ به. دوی ویلي وو چې ممکن که خلک بېغوري وکړي نو پیښې به بیخي زیاتې شي او همدا لامل دی چې دا دوه وروستۍ ورځې هم دغه اندېښنې لا په ځای پاتې دي.
بله، او ستانګزی صاحب، د امریکا حکومت کوم اقدامات کړي دي ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟ او هغه لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار وایي، په رښتیا هم دغومره کامیابې هڅې شوي دي؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو وروستی وار د جولای په 4 د دغه هیواد خپلواکۍ په ورځ کې خبرې وکړلې. هغه وویل چې امریکا تر ګردې نړۍ د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې کامیابه ده. ده وویل د یادونه وکړه کوم ویروس چې له چین راغلی موږ یې وځپلو، او یادونه وکړه چې چین باید د دغې کار په خاطر ځوابګوی واوسي. خو بیا هم د ټینګار وکړ چې امریکا ادارې زرګونه وینټیلیټرې یا د تنفس مصنوعي دستګاوې جوړې کړي دي چې په دې سره د ډیرو ناروغانو ژوند بچ شوی دی. خو بیا هم په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې باید په کورونو کې د پاتې کېدو امرونه بیرته صادره شي څو خلک او د هغوی ژوند وژغورل شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. صفی الله ستانکزای زما همکار و چې په امریکا کې د کرونا وایروس د وروستي وضعیت جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت وایي هغه طالبان نه خوشی کوي چې لوی جرمی دوسیه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي رادیو ته ویل د طالبانو لخوا د طالب د 15,000 طالب بندیانو ورکړل شوی لیست کې 592 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزه عزیزی د شبه له کابل نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. بلې فیروزه،
سلامونه تکل که تاسو د ازادي ټول قلمونه اوریدونکو ته. بلې، افغان حکومت چکر کې یو شمېر طالب بندیان چې جرمی دوسیه لري له بند آزاد نکړي. په دې اړه د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت سپارلی دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دی چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په دغه دفتر کې وی سرچینې چې د نوم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي. د طالب بندیانو د دوسیو د جزئیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري افغان حکومت د 5000 طالب بندیانو په ورکړل شوي نوملړ کې دا 592 تنه هغه کسان دي چې په غلا او قاچاق، لواطات او نورو حق العبدي مسایلو تورن دي، چې د سرچینې په خبره د هیواد د اوسنیو قوانینو له مخې دا کسان له بنده نه ازادي دي. خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت یوازې د هغو بندیانو نوملړ ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان د بیولا مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې ګواکې دوی د سولې د پروسې او بندیانو په ازادولو کې خنډونه جوړوي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوې تفاهمنامې له مخې باید ټول 5000 بندیان آزاد شي، چې په خبره یې که داسې ونه شي بین الافغاني مذاکرات یا خبرې به نورې هم وځنډېږي. دا په داسې حال کې به تکل صاحب چې د 3 فبروري میلادي میاشتې د 9 نیټې باندې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې لاسلیک شوه، په هغه کې راغلي چې طالبان باید زر او افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان له بنده آزاد کړي، چې تر دې دمه افغان حکومت په دې لار کې له 3000 زیات او طالبانو بیا تر 1500 البته نږدې 1500 بندیان آزاد کړي دي. باید یادونه وکړم چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت دې د طالب بندیانو په ډله کې د جنګي مجرمینو په دوسیو له سره غور وکړي او د قربانیانو حقونه او عدالت دې د سولې په پروسه کې جدي پام وکړي.
ډېره زیاته مننه فیروزې عزیزي. قدرمنو اوریدونکو، دا شیبه 12:13 دي. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره سره اوسې. خدا شپه اسد الله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. بل ورته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته کار وکړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې ټپې شو. د نوموړي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی. ایران له چین سره د 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي او د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بس 25 دقیقې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. له روزګان ولایت نه، د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبانو ته د هغې د ورونو لخوا سپارل شوې وه. دا میرمن وایي چې غوښتل یې په خپله خوښه واده وکړي خو طالبانو بندي کړه. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده کړي. د اورزګان د امنی کومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته یې زنځیرونه هم راچولي وه په خپل زندان کې ساتلې وه. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سای مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که به ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ از وارها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره. مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواست که به طرف شهر بیایه و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه عقارب یا خانه دوستاش بیا.
د امنی کومندانی دغه چارواکی وای امنیتی ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وزوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه یوشت کلنه میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد سوي زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یو میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې وه او لاسونه او پښو ته یې ځنځیرونه ورته اچولي وه.
زما ورونه د ما مشران دي. د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. د ما مشران دي. د ارکان زورو زیرم راباندې کړي. د دوې میاشتې کېږي د ځنځیران زما پښو لاسو ته ورچي. هیڅ ګناه مې هم نه ده کړې. بیا بولم بیا وړم هره ورځ ما غاړې څري زما لاسونه په وینو کلک کې دي. ما وي د جه پلار بیا ځنځیران واچول. زما ورځ باندې وت زه په دروازه راوتم په پښو د زه سره راغلم دلته. کدام است د کور وتلی مش اول چارچو حکومت ورسید د طالبان مسول ول چارچو د حکومت سمیت ورسید د جدي زنه ول شرایط مرده کو زم د کشمست په کور کې ګور کدانه و بس مشته.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي و.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلام، زه سهارګل میرزایم او تاسو آزادۍ رادیو ته غواګی است. له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستاني وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځایي افغاني بانک نوټونو ونیوه او ورپسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له کبله قرنطین پیل او بیا پاکستاني لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ. ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه غیز لا هم په خپل ځای پاتې ده. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځایي اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچارې سترګې پټوي او په خبره یې چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي رادیو دغه 25 دقیقې خبرونه مهم هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې د ننګرهار د والی له ویان د تاولا خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونی د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استازي زبیح الله ازمري سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څو تنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر پر کړه ده. هر ریټ یو په دوه خطله ده. دونه څوک نشته چې پښتنه وکي. غریبان وګوري چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته ده. هر ریټ وګوري مخکې چې په کالدار او هغه وس په غانه دوه چند ده. د دې باید مخه ونیسي، د دې پښتنه وشي. هیڅ به خلک در پدر دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دغه بوجګان چې ګوره چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلي قرنطین کوي، بندي یې صرف دوه ورځې باتو باسي او ترته 2200 افغانۍ وای
په دې پتو باندې چې دا موږ ټور کو کی دی اوسه کې سبب غریبانو د جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرورو دې خاطر باندې موږ غوړ د خپل ولس نه خیر دی ورور ورس په ځان ناکام تیر کی دا کوم مرسته موږ روان دي، کوم فتون روان دي، د خدای په خاطر لک صبر وکي.
جاران ګران کړي تجاران ورور کوفر راوغست افغانان
خو ګوردونکو دا و د جلال آباد خار د څو تنو خاریانو نظر. اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. ښاغلی زبیح الله ازمري، د بحث پیل له تاسې کوو. منهیست د ننګرهار د اوسیدونکي او د خلکو د یو پخواني استازي، که ووایئ چې ستونزه چیرته ده؟
مننه. کور ودان په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو، ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغاني او د رایجولو او د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هستئ چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیر منډې رانه منډې وکړي، نتیجه ورنه کوو. خو دا ځل چې د کلدار ځایناست افغاني شو، دا د ولس هغه غختلې انګیزه چور سره پیدا شوی و او تر څنګ دوی د خپل مسولیت لمخه د خپل رسالت د مخه چې افغاني زمنګ ملي هویت د دې درایجول لپاره لاس په کار شو نتیجه دا شو چې کلدار لمنځلار او زې افغاني ونیول دا زمنګ د پاره زمنګ د ولسونو د پاره زمنګ د ادارې د پاره زمنګ د حکومت او نظام د پاره یو مثبت ګام دی چې موږ استایو خو بدبختی په دې کې ده چې نقصان په دې کې ده چې ولایتي اداره او خاغله والی صاحب او کاري ټیم په دې نه توانې درلې چې دلته د نرخونو د کنټرول مسولیت په غاړه لري نرخونه کنټرول کړي مخکې به داسې و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لاس کلداری وي اوس هغه په 15 افغانۍ دی یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 1500 کلداری هغه نن ګنډي په 1500 افغانۍ باندې او تر څنګ که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 1000 کلداری وي هغه وخت کې اوس هغه په 1600 افغانۍ دی نو دا څرګندېږي دی نه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین دپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره او د ولس د مشروع غوښتنو دپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکامه دي او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکامه دي د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کړي دغه د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره په دې کې والی صاحب هم پاتې راغلی او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغلي نه دي په دې توانېدلی چې دوی د افغانۍ د رای جولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیره مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمی صاحب تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دې لامل شوي دي چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. ستاسو په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټکې ته اشاره وکړو. البته دا دو بخش لري. یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دیو کی. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزی دی که هر اجناس دی په کار چې د ولایت په مقام په سطح باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباری شته لکه مخکې چې دلته کلدار مراوجو یو نرخ مثلا یو جنس کا په 10 روپۍ کلدار باندې کېدو 10 افغانۍ کیږي. یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم ده چې دغه نرخونه کنټرول کړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږ تجاران د بهر مملکتونو نه واردو. البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته مونږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو. چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانی دي لکه صنعت بخش دی چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي. نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو لکه په نارمل وخت یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لاري. او چې کله ستونزې او مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 to $3000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې مونږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي نو داسې سوچ وکړه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصیږي. دغه کانټینر مونږ په قرار انیسو چې نومې ډیټنشن دی چې د کراچۍ شپنګ لاین والا ته مونږ د هغه دوره د $100 ډیټنشن ورکو او ډیمریج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې هلته زموږ کانټینر چې کله هلته کی وځي هغه ډیمریج مونږ نه اخلي چې یو کانټینر 1200 پاکستانی کلدار مونږ نه اخلي. دغه زمونږ د کراچۍ ترانسپورټیشن د دغه مصارف لوړ شي تقریبا $2000 وګوره $15000 ته وګوره تو تمن $3000 چې په یو جناز باندې ته محاسبه کی نو خامخا د غی نرخ لوړیږي. نو یوازینې ستونزه زمونږ دا ده چې مونږ د پاکستان پر لار باندې کاروبار کوو او دغه په دی اواخره کې چې د کورونا وایروس په نامه چې ټوله نړۍ متاثر کو به خصوصا پاکستان افغانستان هم په دی اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه مونږ باندې سرحدات دی بند کو لارې وتړلې چې افغانستان کې البته د مالونو کمبوت راغی قلت راغی د دغه سره نرخونه ډیر لوړ شو زمونږ ډیره اموال چې پاکستان خوره کې صرف یو غانه علت دغه دی.
من نازمی صاحب د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیړی راځو دې ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلداری او جنس خرڅېده هغه اوس په سل افغانۍ دی، یعنی دوه چنده نرخ زیات شو. ستونزه دا ده چې یو خو نرخ چې شو بل د افغانۍ ارزښت د کلداری د ارزښت سره په بازار کې یو شان دی. جنس ګران شوی خو د مزدور مزدوري نه ده ګرانه شوې. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروه او په دې برخه کې بریالي شوي یو. هر افغان که زیان هم ګوري ولې احساس کوي چې موږ خپل کرنسي کاروو، دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبعي ده هماغه پخوانی تنخوا ده او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي، نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي. ولې نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي؟ د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلداري مزدوري کوله، هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان پخوا د 200 افغانیو مزدوري کلدارو مزدوري کوله، اوس هغه 200 افغانیو مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول په همدغه توکو باندې افغانیو باندې بیا دوی توکي هم راخلي، نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې هم محدودیتونه وضع شي طبعي ده چې ځینې توکي کمیږي او قیمتونه یې لوړیږي، هغه په مشکل سره انتقالیږي چې دا یو سوداګریزه برخه ده. دی هم ځینې تاثیرات کړي دي. ولې په ټوله کې موږ له یو داسې حالات سره یو که چیرته ځینې برخو کې نرخونه لوړ شوي دي، بیرته په ځینو برخو کې هغوی ته انکم هم ښه شوی دی. دا یوازې په ننګرهار کې نه ده، د ټول افغانستان په کچه دغه ډول موضوع ده. په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا له امله وو ټول افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې، او تاسې په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي. ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړېدل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده، لکه څنګه چې باید ونه وکړل. په هر توګو کې بیرته کارګرو ته ګټه په لاس ورغلي. پوها 500 کلداري ورکول کېدی، کارګر ته اوس هغه 300 افغانۍ اخلي، یعنی 600 کلداري هر اقل دی اخلي. نو ډیر خلک نه دي زیانمن شوي. موږ خپل تولیدات اوس الحمدلله پراخ کچه باندې شوي دي، خصوصا د ترکاری او سبزیجاتو په برخه کې چې دې سره هم نرخونه د پام وړ کم شوي دي. څومره چې موږ خپل تولیدات لرو همدومره موږ نرخونه کنټرول راوړو.
خوګیانه صاحب مننه. سپری صاحب دې ته راځو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې؟ یو ډیر خلک چې موږ سره په دې برخه کې غږېدلی یو، په سوداګرو باندې ډیره پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي او مثال یا احتکار کوي، یا داسې یو ډله سوداګر دي چې هغوی هم پریکړې کوي، هم پارو مجالسو کې دوی برخه اخلي، وړو سوداګرو ته یا متوسطو سوداګرو ته ونډه نه ورکوي. ستاسې په دې اړه څه نظر؟
سوداګر ګوره، د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرض شته. که تاسو په جیران کې چې یو څومره مخکې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کموالی دی، خو یو سوداګر دې ته حاضر شو چې هر افغان چې ناروغ وي زه دې ته آماده یم چې اکسیجن ورته رایگان او د خدای د رضا دپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته. یو د محتکرینو په ډله کې تجاران هم شته، متوسط سوداګر هم شو، دکانداران هم اکثره محتکرین دي. دی کې باید شک نشته، خو د احتکار د مخنیوي دپاره، د احتکار د محو کولو د لمنځولو دپاره، د احتکار یا د محتکرینو په نیولو کې دا د ولایتي ادارې مسؤلیت دی. دا ما چې ویل چې ولس خپل مسؤلیتونه لري، ولس کې به تجار هم راځي، دکاندار هم راځي، متشبث هم راځي، عام وګړی هم راځي، معلم هم راځي، مامور هم راځي، محصل هم راځي، عام وګړی هم راځي، در چا صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم دي. خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپلو کړنو کې جدي وي، نو احتکار به دلته نه وی شوی، احتکار به صورت نه وی موندلی. په همدې جلاباد ښار کې وړه ځای په ځای ایښی به و، د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده. وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه وه. نو بیا هم که محتکرین موجود به، احتکار کوونکي به موجود وي، دې کې به شک نشته. خو که ولایتي اداره په خپلو کړنو کې ګړندی واوسي او جدي واوسي، قاطع تصمیم ونیسي او قاطع اجرات وکړي، بیا احتکار کوونکي نیول کیږي، باید محاکمه شي، دلته قانون موجود لري، باید دې مخه ونیول شي. اول خدا ده چې هغه تاجر باید احتکار ونه کړي، دکاندار باید احتکار ونه کړي، د جنس که جګې واخیست جګ د خرڅ کړي چې ارزانه اخیستی هغه باید د قیمتۍ دپاره ونه ساتي. دا شرعن هم دا ناروا دی او دا حرامه دی، خو تر څنګه که دوی دا کار کوي باید دلته قانون شته، د قانون د تطبیق دپاره باید ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي، او دغسې قضایا او د مخنیوي دپاره او د خلکو د سوکالۍ دپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. دلته څو نوه مشکل دی، یو دا دی چې قرنطین راغی، خلکو ته کار او روزګار نشته، خلک غریب دی، ویروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی، او تر څنګه نرخونو جګوالی بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی، چې کار نشته، روزګار نشته، نرخونه هم جګ دي. د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي، د قیمتونو کنټرولول، دا د هرې ادارې ولایتي ادارې مسؤلیت دی، او زه چې تر اوسه ګورم دوی هغسې چې لازم دی اجرات نه دی کړی، او که اجرات یې کړی د هغه پس اجرات دی، نتیجه نه ده ورکړی.
ډیره مننه زمری صاحب. د سوداګرۍ خونې د سوداګرۍ د برخې مرستیال حاجي زلمی عظیمی صاحب راځي دې ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه 90% خام مواد راځي، ولې په دې برخه کې پانګونه نه ده شوې چې لږ تر لږه دغه 90% 50% ته راټیټ کړو؟ دولت زمینونه برابره کړي، سوداګر زړه نه خکې چې پانګونه وشي په دې برخه کې، خپل فابریکې کارخانې څومره ضرورت دی ورته، او ستونزه په کوم ځای کې ده؟
ها بدبختانه خوشبختانه هم دسته ده محترم روره چې افغانستان تاسو ته مول چې پوچه کې پراته دی، مونږه وقت خود کفا نیو، زمونږ کدل ته صنعت او تولیدي کارخانی دي، ما تاسو ته ویل چې مونږه زربنا نه لرو، تماما اموال مواد خام مونږ زمونږ خارج ناراضي، نو دا دولت لپاره دا پکاره چې سبسيډي ورکي خپل تولیدي کارخانو لپاره، چې دي سبسيډي ورکي چې دي وکړي شي چې کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي، یا د دې مخاوني سي مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي پکاره چې دي افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي، پکاره د افغانستان حکومت هغه ته سبسيډي ورکي، هغه اجناس چې په افغانستان کې تولید کیږي پکاره وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه داغي مخاوني سي افغانستان ته دنه اجازه ورنکي، هغه تعرفي لوړ کی چې زموږ خپل د تولید د وطن اپ بازار کې ارزه شي. خو تر اوسه پورې زموږ وزارت مالیه وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدل چې دغه قاچاق هم مخنیوي وکړي، دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زموږ تولیدي کارخانه په کار کې ظرفیت دار چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسي، خدا چې موږ مواد خام هم د خارج ناراضي او پوخ مواد هم د خارج ناراضي، او دغه تولید چې کوم اجناس موږ د خارج نه غواړو د افغانستان کې هم تولید دیږي، وخت چې دا غي مخاوني نیول شي نو زموږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره قم نورم ظرفیت لوړ شي، نو په دغه ارسه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخاموني سي.
مننه ناظم صاحب. خو ګڼه صاحب راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګری مافیا وسندلته حاکمه ده، د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي، طرحې مغو ډیزاین کوي، نرخونه مغو ټاکي، سوداګری توکي مغوی راوړي هیواد ته، یې دلته خپل تولیدي فابریکې لري، نورو سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي په دې اړه؟
ځینې ادرسونه شته دی، تاسو به کتلي وي چې د روژې په مبارکه میاشت کې ویل هغې وړاندې کله چې قرنطین ماحول وضع شو، ځینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې، نو دا هغه مافیا موږ شمیرلی شو، یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یوه برخه کې بل څوک کاروبار ونه کړي، واسطې وکړي، ولې د آزاد بازار دی. په دغه برخو کې موږ هم تللي یو، هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دوی پکې توکي پټ ساتلي وو هغه مو لیلام کړي په د ورځې په نرخ باندې، او هم خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې تاسو هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شئ او هیڅوک نشي کولای چې یوازې یو برخه باندې دوی انحصار وکړي. بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري، ولایت مقام همکار دی، موږ غواړو چې آزاد بازار لارې موږ نرخونه کنټرول وساتو، ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې ترسره شي.
مننه کوم خوګیانی صاحب. زمری صاحب، که په دې باندې سره خبرې وکړو چې ډیر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې دا ستونزه همیشه پیدا کیږي، او خو د آزاد بازار هم باید یو 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 حد ولري کنه. دا یو بل خبر دا ده چې واړه سوداګر وایي که موږ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې موږ ته ونډه راکړل شي، موږ زو هغه سي چې په بهر کې موږ کومړه خلو. مثلا یو جنس ته چې تجاران یادې په $8 تمامېږي، تر دې ځایه ولې دلته په بازار کې $14 خرڅېږي. دوی وایي که اول خو دا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دلته راوړو، که بیا را هم وړو لوی تجاران یې د موږ نه اخلي، بیا هغوی بیرته په خپله خوښه باندې خرڅوي. دا ستونزه شته
دی کې کبي هم شک نشته. زه تاته ویم دا د آزاد بازار په دې معنی نه ده چې څوک څه کوي ودی کی. د آزاد بازار په خپل فعالیتونه به کوي، آزاد بازار تجاران به خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي. دا د آزاد بازار مفهوم هم همدغسې افاده کیږي چې تجاران خپل منځونو کې رقابت وکړي او نرخ به کنټرول او ارزانه وساتي، او د نرخ په ارزانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي. که بیا هم احیانا کیدای شي چې تجاران د قیمتې دپاره کار وکړي، د موقع وخت او زمان نه په استفادې سره نرخ جګ خرڅ کړي چې د خلکو شکایتونه لوړیږي، د خلکو آواز جګیږي. بیا دلته حکومت مکلف ده چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي، او دا مداخله هم داسې بې تفاوته ونه وځي چې یو ورځ لاړ شي یو سری بند کړي او دوه دوکانداران نظارتخانه کې واچوي، په درېیمه ورځ هېڅ خبره نه وي. باید په دوامدار شکل باندې، په سیستماتیک شکل باندې دوی به تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې د دغسې کړنو مخنیوی وشي. او دلته خو دې کې شک نشته، موږ یو تعداد په افغانستان کې پاک او په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې د هغوی کړنې موږ ستایو. خو د دې تاجرانو تر څنګ مافیایي ډلې هم شته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو دپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. چې یو ښه بېلګه زه تاسو ته ویلی شم، تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې څو ورځو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅېږي یا پاکستان ته انتقالېږي. دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره. زموږ په وطن کې موږ احتیاج یو، همیشه د ترکمنستان او تاجکستان نه موږ ته وړه راځي، د پاکستان نه راځي. اوس چې د پیداوار موسم دی او دې ځینې اوس غنم چې نسبتا لږ ارزان دی دا پاکستان ته ځي، او دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا څو چنده په موږ جګ خرڅېږي. په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپلو برخه کې لازم جدي اجراات وکړي، او څوک چې د اساسي قانون او د نافذه قوانینو تخطي کوي دغه باید په جدیت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مجازات شي.
منه نظمره صاحب، زلمی اعظمي راځو اوس دې ته چې خلکو سره اندېښنه دا ده او شکایت هم همدا ده چې د تورخم دروازې اوازه شي چې سبا ته بندېږي، نن نه ورسره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې. فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو له خوا، او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان له خوا افغانستان ته راځي یو اندازې نادرکه شي، او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطره بازار ته راوځي.
دا خو صحیح خبره ده. تاسو ته معلوم ده چې موږ ته په دوه لارو باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دادی، چې یو سپین بولدک ته یو تورخم لاره دی. په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم ده چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي، زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو، هغه کانټینرونه په لاره کې دی متوقف شي. چې کله متوقف شي، تاسو ته ما مخکې م یادونه وکړو چې دا د ورځې $100 نه نو $63 پورې موږ پسې چالانیږي. په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه $10 ته ایسار شي، $80 ته ایسار شي، د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ترانسپورټیشن هغه اوچتېږي. په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې، هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو، دلته ما سره مال کم دی، د خلکو تقاضا زیات ده، نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي. نو په دغه خاطر باندې کیدای شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي، دا هم حقیقت دی.
خو ګړه صاحب، نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل هغه ستونزه ده چې خلک یادې. تاسو ورسره موافق یاستئ؟
نغامی عموما تروس پورزمو گا قامه په هوای پاګه چنه د چموګه او په هی ګوچ نغامی د کوم تو کور کول کیږي عموما جلال آباد خروالی یا سوالی کې زمونږ خروالی د ټولو توکو د رخونو د جوړولو مسولیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسولیت نشته چې نرخونه کنټرول شي ولی د مشخصو او دایمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي یا مثلا په ښار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا دغه خیاطی یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي د هغوی لپاره نرخونه جوړوي دلته بیا څارنتي کیږي د هغوی کیفیت هم څارنه کیږي په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې د اصلا اصولي خبره نه ده او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی بې وزله دی موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي څوک ظلم ونه کړي نو موږ هغه خپله وسه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو
وروسته پښتنه خو ګڼې سبلتا سې کومه پام دې باندې بحث راټولوم کلداری ورکه شو افغانې دود شوې خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نو چې مثلا دا د افغانې او غرزخت بیرته وساتي مثلا څنګه په یو شی په سل کلداری وو نن په سل افغانې ده څه فکر کوي دلته افغانې د کلدارو سره پرزخ کې یو ډول نه دي
یو موټر چلون کوي په خو به 50 افغانۍ کرایه خسته پاکستانی کلدار کرایه خسته اوس هغه څلوي اختیادی ش افغانۍ خل نو ګټه تبي د ورتر شدل نو هغه باندې کم تاثیر نه کی کم تو کی قیمت هم بیرته اخلي اما یو دورانی حالات دی او یوازې مشکل هغه مامورون ته چې هغه حکومتي یا وچ ماش اخلي تبي د چاغه ته ځنی ستونزې شته دی موږ دا موضوع درکړی دا هم باسم پښوی دی موږ کور چی څه کولای شو ترسو هغه سره هم په دې برخه کې مرسته وشي ترسو د افغانۍ د چلن څخه هدا اقل دوی په مالی برخه کې ځرمن نشي
ډیره زیاته مننه.